ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دي ملیحا میرزاده او ټکنیکی ملګری روحیلا زدران نے کہلے سلامونه منی د بلوچستان په کلای سیف الله کې د پښتون تحفظ مومنت د مشر منظور پښتون وینا د دی خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمې د نړیوال مطالب مدل هم راوړي خو د خبرونه په سر کې درته د دې غړی خبرونه زموږ همکارا ملیحا امیر زاده وړاندې کړي
السلام علیکم تټول اول د خبرونو سټکی د پښتون تحفظ تحریک مشر وای د بيدرکه کسانو د منډلو لپاره راوتی دي د تعلیم مبارز ملاله یوسف زید د سغدریزو نظریو خزو پوړند امتیازي سلوک خلاف په ګامونه پورته کولو غا کړی او د هند او فرانس ترمنځ یو دفاعي معاهده شوه ده تفصیل د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون ویلي چې دی او ملګری د پښتنو د ماورای عدالت وژنو او بيدرکه کسانو د منډلو لپاره راوتی دي نوموړي نن د بلوچستان په کلا سیف الله ضلعه کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر وخت د بيدرکه کړل شو کسانو په منډلو ټینګار وکړو
دا پاکستان آئین وای څوک هم چې دارې پولیس فوج چت کی دوه درې ورځې نه زیات ځان سره نشي ساتلای دای به عدالت تور کوي دا پاکستان آئین وای چې څوک هم د عدالت نه لري څوک نشي وځلی بیا دا آئین د سشي د پاره جوړ دی
دیولسی غونډې ته یو شمیر مدني او سیاسي فعالان هم په ویناو کې پښتنو ته د ورپېښو مشکلاتو په هوارولو ټینګار وکړو پښتون ژغورنې غورزنګ ادا کوي چې د پاکستان له بیلابیلو سیمو د امنیتي ادارو لخوا څه باندې درې ډېر وبخه دوه ډېر سره پښتانه ترې تم کړل شوي دي خو امنیتي ادارو په وار وار دا تورونه رد کړي دي د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاجي کاروان د منظور پښتون په مشرۍ پرونسار د خیبر پښتونخوا لړۍ رئیس اسماعیل خان نه روان شو د پاکستان سپریم کورټ د خالی پورس د خبر شریعت لرونکو مقدمه کې د یو ابوري حکم لاندې سلور نو منتخب شو سېنټرانو ته د سېنټ چیرمن او مرستیال چیرمن انتخاب لپاره د ووټ اچولو اجازه ورکړي د چیف جسټیس ثاقب نثار په مشرۍ کې نندرې کسي زبنچ د مقدمه اوریدنه وکړه سپریم کورټ د نو منتخب شو سېنټرانو د خبر شریعت پاړه از خود نوټس اخستو په دغه سېنټرانو کې د مسلم لیگ نون درې او د پاکستان تحریک انصاف یو سېنټر شامل ول د پاکستان د سېنټ چیرمن او مرسیال چیرمن انتخاب به د مارچ پر 12 کیږي د سولې امن انعام ګټونکو د تعلیم مبارزه ملال یوسفزئی د سختدریزو نظریو د خزو په وړاندې امتیازي سلوک ختمولو په لړ کې د نورو ګامونو غوښتنه کړې ملال د مارچ په 9 په امریکا کې ویل هله لري چې ډېر خلک به د سختدریزو خلاف ودرېږي او نه یوازې د سختدریزو بلکې د غوې د نظریه پر ضد به هم आवाज پورته کړي د ډیوډ لټرمن پروګرام کې ملال ویل چې دغه عناصر پر ضد د ګامونو نه پورته کېدو لوي چې د غوې مفکوره پیاوړې شوي شل کلنه ملال په 2012 کال کې په پاکستان کې طالبانو په ډزو ژوبل کړی و او لاغې مدیره هي سغه په ټوله نړۍ کې د جینکو د تعلیم لپاره مبارزه کوي په خیبر پښتونخوا کې په اول ځل په بازارونو هوټلونو او د خوراک سکاک شیانو د سارنې لپاره د فوډ سیفټي او حلال فوډ اتارټي په نوم محکمې کار پیل کړی دی د یادې محکمې ویان عطا الله مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه په 2014 کې یو بل صوبایي اسمبلی کې وړاندې شوی و خو خوا او شا څلور کاله پس 100 ورځې مخکې دغه بل ته قانوني شکل ورکړل شو نوموړي نن وویل چې اوس په د خوراک سکاک تسیزونو کاروباریان یا چې څوک دغه روزګار کوي به له دوی سره اول ځان رجسټر کوي هغه وویل د دوی اداره به د خوراکي توکیو د چارج اخیستو وروسته ورته د کار کولو اجازه ورکوي په اړومبي پړاو کې به دغه اداره د پېښور سربېره په وو ډیویژنونو کې کار پیلوي چې وروسته به د صوبې ټولو ضلعو ته وغځول شي خبرونه له مشال ریډیو نورې چارواکي وایي د افغانستان په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په یوه کاروایي کې لږ تر لږه 10 مشکوک وسلوال وژل شوي دي او 14 نور ژوبل دي د افغانستان ملي امنیت ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د هلمند د لښکرګاه په خوشکابه سیمه کې عملیات وکړل چې پکې 8 نور مشکوک وسلوال نیولي هم دي ادارې په بیان کې ویلي چې د کاروایي پر مهال یې له دغو کسانو د ځان وژونکو واسکټونو تر څنګ نور بارودي مواد هم نیولي دي او د وسلوالو مرکز هم تباه کړل شوی دی هند او فرانس یو معاهده لاسلیک کړي چې مقصد یې د هند په بهر کې د پوځي همکارو زیاتول او د اټومي برېښنایي مرکز جوړولو باندې کار تیزولو یو موافقه کول دي. دغه اټومي تړون مهم ګڼل کیږي چې د جیټپور په سیمه کې لپلانټ نه به د هند په غربي برخه کې 9900 میگاواټ برېښنا پیدا کیږي، خو ځینې تنقید کوونکي وایي چې په دغه سیمه کې زیاتې زلزلې راځي. د مارچ په 10مه د هند وزیر اعظم نریندر مودي او د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون د پوځي همکارو په تړون دسخه وکړي چې لمخې به دواړه هیوادونه خپل بهري مرکز د جنگي جازونو لپاره د کارولو اجازه ورکړي. مخکې د مارچ په 9مه په سلور ورځني سفر هند ته رسیدلې. نیټو یوکرین ته د 9 هیوادونو مشتمل ائتلاف حتمی غړیتوب خواهش لرونکي هیواد حیثیت ورکړی دی. ګورجستان، مقدونیا او بوسنیا هرزګوینا ورلمخه دغه حیثیت لري. نیټو د مارچ په 9مه په یو بیان کې ویلي چې د ائتلاف دروازه د اروپا هر هغه هیواد ته خلاصه ده چې د نیټو د غړیتوب شمنتیاوي او ذمهواري پوره کولی شي او د اروپا او اټلانټیک سیمې په امنیت کې خپله برخه ورچولی شي. هغه هیوادونه چې رسمن یې د نیټو د غړیتوب لرلو خواهش څرګند کړي اول ورته له ائتلاف سره د غړیتوب او ضروري اصلاحاتو په اړه د ژورو خبرو بلنه ورکول کیږي. په سلوواکیه کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهره کړې چې پکې د وژل شوي خبریال او دغه د ژوند ملګري د وژنې په اړه د مکملو پلټنو غوښتنه کړې. خبریال یان کوچیاک او دغه ملګری مارټینا کوشنیروا د فروری په 25مه د سلوواکیه په سرحد براتیسلاوا کې په خپل کور کې وژل شوي وو. پرون خوا او شا سلویښتو زرو کسانو په براتیسلاوا کې لویه مظاهره وکړه. او وروستۍ خبر د سپورټس، د پاکستان کرکټ شل اووریزه سیالو پاکستان سپر لیګ کې کراچی کینګز او ملتان سلطانز ترمنځ لوبه روانه ده. کراچی کینګز ټیم بیټنګ کوي چې په دا مهال یې په اتم اوور کې د یو لوبغاړي په نقصان 9 منډې جوړې کړې دي. دویمه لوبه نن د شپې په 9 د پېښور زلمی او کوټه ګلاډیټرز ترمنځ کیږي. تر اوسه تر ټولو زیاتې لوبې اسلام آباد یونایټډ ګټلې دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکاري ملي حامد زاده وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتون په کلی سیف الله کې یو عوامي جلسې ته د وینا پر مهال ویلي، مونږ د آئین د پاسدارۍ لپاره راوتي یو.
دا د پاکستان آئین وای څوک هم چې دارې پولیس فوج اوچت کی دوه درې ورځې نه زیات ځان سره نشي ساتلی، دای به عدالت ته ورکوي.
د منظور پښتون او د پښتون تحفظ مومنټ په حق لا قبایلی ولس څه فکر کوي؟ یو کس وای
دا په اسلام آباد چې ما درنه زده کړی دوه دغه په واجه می سره ډېر سہولت جوړ شو.
او د سینټ د چیرمن د پارا سیاسي جوړ توړ پاکستان کې روان دی. د سینټ د چیرمن عہده سره ارزښت لري. د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي سینټرا ستاره ایاز وای
کبیا صدر نی د پاکستان نو د صدر پاکستانو
کبیلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو ته سهار د 9 تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویل دي چې د یو ملګری د پښتنو د ماورای عدالت و جنو به درکه کسانو د منظور لپاره وتل دي. نو موري نن د بلوچستان په قلعه سیف الله ضلع کې یو لسی غونډه تدوینه پر مهال د خبرو وکړه. دی ولسی غونډه ته یو شمیر مدني او سیاسي فعالان هم ویناوي وکړي او پښتنو ته د ورپی خوستونځو په هوارولو یې ټینګار وکړ. په دې اړه نور حال احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
منظور پښتون په قلعه سیف الله کې د زرګونو خلکو غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان تر آئین لاندې د پښتنو لپاره خپل حق غواړي او له دوی سره د سوي ظلم پښتنه کوي. نوموړي په خپل وینا کې د بې دره کړل شوو کسانو پر موندلو زیات ټینګار وکړ.
دا د پاکستان آئین وای څوک هم چې دارې پولیس فوج اوچت کی دوه درې ورځې نه زیات ځان سره نشي ساتلی، دای به عدالت ته ورکوي. دا د پاکستان آئین وای چې څوک هم د عدالت نه لري څوک نشي وژلی. زما وژنه خو شروع ده، زما ورکول خو شروع دي. بیا دا آئین د څه شي د پاره جوړ دی؟ دا آئین چې ما ته تحفظ نشي راکولی، زه چاته نارې وکړم.
پښتون ژغورنی غورځنګ دا کوي چې د پاکستان له بیلابیلو سیمو د امنیتي ادارو لخوا څه باندې 2.5 زره پښتانه ترې تم کړل شوي دي، خو امنیتي ادارو په وار وار دا تورونه رد کړي دي. منظور پښتون نن یې ولسی غونډه په وینا کې وویل چې د قبایلي سیمې ولس دوی ته سترګې په لار دي چې ترې تم کړل شوي ورونه او زامونې بیرته اور وسپاري.
هلته په پاټاک شي، په منځنۍ پښتونخوا شي، میندې ژړل، زمن یې ورکو، بیا د دوی په جړا په جواب شي موږ ډېر احتجاجونه وکړل، چا مو خبرې نه اورېدلې. بیا مو ورته وویل تاسو لږ صبر وکړئ، موږ زو ټولو پښتنو ته وایو، ټول پښتون کام به راپاسي، هغه به تپوس کوي.
په کله سیفلا کې د ولسی غونډه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ویناوي وکړې او د پاکستان ریاست ته ګلاري وغندلې. د ویناوال ویناو چې پښتانه ترهګر نه دي بلکې پر پښتنو د ترهګري په نامه جګړه تپل سوي ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي کاروان د منظور پښتون په مشرۍ پرون سهار د خیبر پښتونخوا له ډېر اسماعیل خان څخه روان سو او په قبایلي سیمه د رازنده کې له ولسی غونډې وروسته تیر مازدیګر په ژوب ښار کې ولسی غونډه وکړه. لغه وروسته نن په قلعه سیفلا کې غونډه وکړه چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو او په زرګونو عامو خلکو ګډون پکې کړی و.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ، په دې موضوع کې پاتې کیږو. عام قبایلي ولس د منظور پښتون او د ده د دې تحریک په اړه باندې څه فکر کوي؟ زموږ همکار سیلاب محسود د سو قبایلي ځوانانو او مشرانو سره خبرې کړې او دا راپور برابر کړ.
پښتین غورځنګ د اسلام آباد د پلاتاینا د ورستې د روانې میاشتې په یولسمې نېټې د یووالي او د هغوی د حقوقو د ژغورنې په نوم د بلوچستان په ستر پنډغولي کوئټه کښې دویمه درنه غونډه رابللې ده. د دغې غورځنګ او د غورځنګ مشر منظور پښتین دغه هلو ځلو ته د وزیرستان قبایلیون په څه نظر کسي د شک توی د غریزې کال په سیمې یو ژڼی زاید مسعود په دغه مشال ریڈیو تا په دا رنگ جاگه دلائی دائی
منظور چکیم نای دا پسایی لیار نرمان دای داغ میجم داد گوری چه تومرا مسیدی تومرا پشتونای داغ بسار منه می جوری و دا پسلم آباد چکیم اگر نازی دا کریدو داغ پاوا جامی سا دیر سولت جو چال
دی درا زنده و سدون که یونس خان دی دغی غرزنگ حال زل سرنگ بولی غوش ور تکشش دای
ځوانانو د مشرانو او د علاقې د خلکو له دغه غورځنګ کوم توقعات وینم او کومه جذبه وینم. د منظور پښتون له دې تاریخ ته موږ په دې نظر ګورو چې دا به انشاءالله د پښتنو د بیدارۍ په دا موجوده حالاتو کې بهترین پاسون دی او د خلکو
د سرحدی کرشنا ور آخوا افغانستان تا ور اوړېدلې د وزیرستان کډول قبایلیون ها د پښتین غورځنګ مشر منظور پښتین په هیله دي.
محمد ولی خان خبرې کوه د پکتیکا ولایت نه درمل ولسوالۍ له مننه. منظور پښتون دی، دا د پښتنو په څاروي لور ده، د پښتنو په غورمند وتا ده. په درمل ولسوالۍ کې دا خال چې واپس شي انګیره د پنیار دلګاډي سراب شي سره دا خال کو واپس کو.
د سردار جمال الدین شامن خیل خبرې هم وار وای.
منظور پښتین چې کوم وزن شری کړای دی دغه ته مزه پېښي هر کلای هو ورته ویایي او شپه ورته ویایي. دا د پښتانه د پورا د اتفاق او اتحاد انتهایی و مزدور مقادو کچره پښتونخوا خلای په یو اتفاق کول چې په یو پلیټ فارم باندې د سره جمع شي.
دا غو کبالانو دا وویل چې منظور پښتین او دا غو ملګری د څاک زیرک وو سیږي چې پښتون دشمن قوتونه د یووالي او آبادۍ دغه غورځنګ د پښتنو په تاوان او د خاورې په بدمرغي ځنې بدل نه کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ غلام خان بندر تجارتي لاره د جمعې په ورځ پرانستل شوه. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې د دې لارې یو شمیر ګاډو افغانستان ته مالونه یاوړل. د پاکستان او افغانستان تاجران وایي چې له دې لارې یو خوا خپلمنځي تجارت زیات پرمختګ کولی شي او بلخوا د دواړو هیوادونو د ولس لپاره اسانتیاوې رامنځته کولی شي. عبدالحی کاکړ یې په اړه راپور لري.
د پاکستان د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی تیر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په مهال وویل چې افغانستان ته تلونکي د غلام خان بندر لارې په ازمایشتي توګه د جمعې په ورځ پرانستله او په لومړۍ ورځ شاوخوا 9 ګاډیو افغانستان ته مالونه یوړل. د شمالي وزیرستان او د افغانستان د خوست ولایت ترمنځ دا لار 3.5 کاله بند پرته وه. د دوړو خو ځای ولس او تاجرانو د دې لارې د پرانستلو غوښتنې کولې. په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا د تجارتي خونې مشر او د پاک افغان جوائنټ چیمبر اف کامرس ډایریکټر زهید شنواری وایي چې دا لار د دواړو خواو د ولسونو لپاره ګټوره ده.
دا خو ډیره مهمه لار ده، ځکه چې په دې علاقه باندې ډیره زیاته افغانستان آبادی پرته ده او دې علاقو ته به چې مال پاکستان نه تلو نو هغه به اول کابل ته تلو او بیا به واپس پاکستان بارډر ته به راتلو. او کله چې د افغانستان سره زموږ تجارت ډیر زیات وو نو په هغه ټایم کې په ضرورت په وخت کې دا لار زموږه بنده وه.
د پاکستان حکومت د سیاسي او امنیتي لاملونو په خاطر د غلام خان بندر لار 3.5 کاله تړلې وه. د افغانستان تاجران هله شي چې دا لار په مستقله توګه خلاص شي. د افغانستان د تجارتي خونې مرستیال مشر خان جان الکوزی وای چې د دې لارې خلاصول پر داخلي تولیداتو مثبت اغیز لري.
په اقتصادي لحاظ باندې دا ډیر زیات لوی تاثیر لري، زمونږ پر اکړه ورکړه کې، زمونږ په هغه داخلي تولیداتو کې، په وارداتو کې، په صادراتو کې په نرخ باندې ډیر تاثیر کوي. د دواړو سرحد ته د دواړو طرفونو خلکو ته دا ډیره زیاته مفیده ده، ځکه چې د تورخام او د بولدک نه وروسته دا مهم بندر دی او مهمه لار ده، زموږ لپاره خاص اقتصادي اهمیت لري.
خانجان الکوزی په وینا د غلام خان بندر لارې زیات مالونه د پاکستان له لوري افغانستان ته وړل کیږي او له هغې خوا ډیر کم داخلي مالونه پاکستان ته ځي. دا لار په داسې حال کې پرانستل شوې چې په تیرو دوو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خپل منځي تجارت د 2.4 اربع ډالر څخه 1.2 اربع ډالر ته راټیټ شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن او اقلیتونه وایي د اسلام آباد های کورټ د هغه ورشته پریکړې دوی ته د منلو وړ نه ده چې وایي په شناختی دستاویزاتو کې د مذهبي شناخت په حواله سره باید له هر تن حلفیه بیان واخیستل شي. دوی وایي لدې ګام سره به د پاکستان دننه د اقلیتونو ستونزې زیاتې شي او ټولنه به لا نور تقسیم شي. د پاکستان د اقلیتي ټولنې مشر د دې هیواد له وزیر اعظم او چیف جسټیس وغوښتي چې د یادې پریکړې د مخنیوي وکړي. تفصیل د اسرار عالم محمد په دې راپور کې وو.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن او اقلیتونه وایي د اسلام آباد های کورټ د هغه فیصلې خلاف بغږ راپورته کوي چې پکې حکومت تول شوی چې په شناختی دستاویزاتو کې د مذهبي شناخت په حواله سره باید له هر تن حلفیه بیان واخیستل شي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن وایي لدې ګام سره د پاکستان دنه د مذهب پر اساس وشل شوی ټولنه لا پسې تقسیم شي.
موږ به د اسلام آباد های کورټ د دې پریکړې خلاف راپورته کیږو. دا قسمه فیصله د پاکستان له آئینه او بشري حقوقو سره خړاونه ده. د دې سره تشدد ته هوا ملاويږي، نفرت زیاتیږي او ټولنه تقسیمیږي.
تشدد کو هوا ملتی ہے، اس سے نفرت میں اضافہ ہوتا ہے اور سوسائٹی ڈیوائیڈ ہوتی ہے.
د براسي حال کې دا چې د جمعې په ورځ اسلام آباد های کورټ په الیکشن اکټ 2019 کې د ختم نبوت د حلف نامې په اړه پر درخواست د فیصلې اوریدنې پر وخت د پاکستان حکومت ته وویل چې د پاسپورت او کمپیوټري شناختی کارت ترلاسه کولو او په ووټونو لیست کې د اندراج لپاره به له هر یو تنه حلفیه بیان اخیستل کیږي چې له کوم مذهب سره اړه لري. عدالت په خپل پریکړه کې دا هم ویلي چې د پوځ، عدلیه او بیوروکراسي په ګډون نور حکومتي او نیمو حکومتي ادارو ته د تلونکو کسانو څخه د اهم حلفیه بیان واخیستل شي چې له کوم مذهب سره اړه لري. خو د پاکستان سپریم کورټ بار پخوانی مشر قاضي انور وایي د اسلام آباد های کورټ سره د حق نشته چې نوې حلفنامه راوباسي او نه د پاکستان آئنده دی اجازه ورکوي.
دا چې د نړیوال کورټ سیاسي او زیاده چې د ملک غیر مسلمانو مسیحي منا او عقیده د مجازمتو نو هغه سیاسي څنګه چې مسلمانانو پاک دي نو زه کوئی نه مچ دا های کورټ د سیاسي او آئین کې چا چا نه اوس پکار دي هغه آئین کې ذکر دي سپیکر دی، ډیپټی سپیکر دی، سینیٹ چیئرمین دی، ډیپټی چیئرمین دی، وزیر اعظم دی، دغه چې دی صدر دی، دا ټول چې دي او قومي اسمبلی او د سینیٹ ممبران دي هغوی د رمبانی ورځ باندې اوس اخلي او هغه اوس کې دا وي چې زه زما چې کومه عقیده ده هغه عقیدې باندې یو قایم یم.
بلخوا په پېښور کې د اقلیتي ټولنې مشر هارون سربجال وای د اسلام آباد هایي کورټ دغه پریکړې د دوی اندېښنې لا نورې زیاتې کړې.
چته په یورپی یونین کې یا امریکن سٹیټس طرفا کدې څه منفي رجحان څه وخت پیدا شي او حالات چې د بین الاقوامي سطح باندې یا پاکستان سیمه کې څه وخت خرابېږي نو خلک دا ګوري چې آیا دا هندو دی، دا مسلمان دی، سکھ دی، مسیحي دی، دا کوم فرقې سره یا مسلک سره تعلق لري، دا غوې لپاره آئیډینټیفیکیشن لپاره ډېره هموار شي او بحیثیت نان مسلم او بحیثیت ریپرزینټیټیو نان مسلم او بحیثیت یو هندو چې دی او کدا دا ډېر اسانه بشي هغه خلکو لپاره چې کوم چې دی هغه یو مذهب دشمن دی.
لا هم د پاکستان حکومت د اسلام آباد های کورټ د یادې پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو د اسلام آباد های کورټ جج شوکت عزیز صدیقی د پاکستان پارلمان ته امر کړی چې داسې قانون سازی وکړي چې لمخې یې په ځانګړې توګه د مسلمانانو یا اسلام لپاره استعمالیدونکي شرایط اقلیتونه د خپل اصلي شناخت د پټولو یا نورو اهدافو لپاره استعمال نکړي. خو د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي چې دې ګام به هیڅ ګټه رامنځته نشي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان کې د جماعت داوا فلاح انسانیت فاونډیشن ډلو دفترونه ضبط کړي دي. له دې وړاندې په پنجاب صوبه کې هم د حافظ سعید په مشرۍ د دغو دوو ډلو پانګې او دفترونه حکومت په خپل کنټرول کې اخیستي ول. دا چې د حکومت د دې اقدام تر شا څه عوامل دي، احمد شاه اعظمي په اړه راپور جوړ کړی.
د پاکستان د کورنی چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ د دې هیواد د سینټ وی کمیټې ته ویلي دوی د حافظ سید په مشرۍ د جماعت داوا ډلې او سره له دې ډلې سره د تړلي خیراتي ادارې فلاح انسانیت فاونډیشن په ضد کوټل اقدامات کړي دي. د وزارت سیکرټری ارشد مرزا د وی غونډې پر مهال دې کمیټې ته ویلي چې دوی نه یوازې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان کې د دې ډلو دفترونه تړلي، بلکې په پنجاب صوبه کې تر دې دمه د دې دوه ډلو 1340 پانګې او دفترونه په خپل کنټرول کې اخیستي دي. د چارسدی په بچا خان پونتن کې شوونکی او د سیمې ځو چارو کارپو ډاکټر عبدالشکور وایي چې پاکستان ته دا ګام ډیر مخکې کول پکار وو.
پاکستان باندې د فشار یوازې د امریکای داړه نه دی، دا پاکستان خپل اندرونی مسله هم ده او پاکستان په مفاد کې دا خبره ده چې باید دا قسمه ګامونه موږ پورته کړو. کومو غوړو چې په نړۍ کې با عزت طریقې سره موږ د پاکستان یو کار چې کوم دی هغه ولوبو، نو اوس پاکستان لپاره، پاکستان معیشت لپاره، پاکستان لپاره دا خبره پاکستان په مفاد کې ده که د امریکای په فشار وي او که نه وي. زما په خیال دا ضروري ده، پاکستان سره ډېر کم وخت دی چې وخی دنیا ته چې موږ داسې کوو. په حقیقت کې
د پاکستان حکومت دا ګام له هغه وروسته پورته کړ چې د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیوال ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په فبروري میاشت کې په سوي غونډه کې دغه هیواد په جون میاشت کې د ترګري د تمیلونکو هیوادونو د څار په خړ لیست کې د ورګډولو پریکړه وکړه. د سیمیزو چارو یو بل شنونکي ډاکټر اعجاز خان خټک وایي چې پاکستان د اقدامات د ترګري د تمیلونکو هیوادونو د څار له تور لیست څخه د مخنیوي په خاطر کوي. نوموړي زیاتوي د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د خپل منځي باور او همغږي په نتیجه کې سمېدلای شي.
نو الب دا خبره مخېږي کنه، دا خو یو ځل دا دغه خلکو یې څه کړه کو پاکستان سره مرسته مې سمت مینم شي به همانګیم شي نو به دا جګړه وخت اخلي ډېر چې څه به کولی دوه وخت او ډېر وخت نو اوس همانګي کوي خو ډېر به خای صرف فشار دې پاره او صرف ویلنس دې پاره
فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس ادارہ چې اوه دیرش غړي لري په تور لیست کې یوازې ایران او شمالي کوریا شامل دي. د دې هیوادونو مالی سرچینې او راکړه ورکړه څارل کیږي او هلته نړیواله پانګونه او کاروبارونه له یو شمیر خنډونو او بندیزونو سره مخامخیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، تر اوسه پاکستان دا تورونه پورې کول چې امریکا او افغان حکومت په افغانستان کې پټ پاکستانی طالبانو د مشرانو پر ضد ګامونه نه پورته کوي. خو د زیارت پر ورځ د امریکا د انصاف وزارت د پاکستانی طالبانو د مشر مولا فضل‌الله په سر د 5 ملیون ډالر او نورو دوو طالب کمانډرانو منګل باغ او عبدالولي په سرونو د 3 میلیونو ډالرو د انعام ورکولو اعلان وکړ. آیا دا په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په ستراتیژۍ کې کوم نوی بدلون ښایي؟ دو شاهین بنری پر راپور کې د دې پښتنې ځواب لټو.
په داسې حال کې چې پاکستان وخت په وخت په افغانستان کې میش د پاکستانی طالبانو د مشرانو پر ضد د ګامونو پورته کول غوښتنه کوله. د امریکا د بارنو چارو وزارت د زیارت په ورځ په یو بیان کې وویل که چا ورته د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله په اړه معلومات ورکړل نو 15 میلیونه ډالره انعام به ورکړي. په بیان کې د دوو نورو قماندانانو منګل باغ او عبدالولي په سرونو هم د 3.3 میلیونو ډالرو د انعام ورکولو اعلان شوی دی. آیا دا په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په ستراتیژۍ کې کوم نوی بدلون په ګوته کوي؟ په دغه اړه په پیښور کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو شنونکي ډاکټر اعجاز خان وایي د یو اعلان سره ستراتیژي نشي بدلېدی خو بیا هم دا یو مثبت ګام دی او ښایي چې امریکایي او پاکستانی چارواکي د یو بل سره په شریک کار کولو لپاره یوې نتیجې ته رسیدلي دي. نوموړی زیاتوي
پاکستان بدایوي چیرته د خلک په افغانستان کې پټ دي. افغانستان حکومت به ډایرکټ یا دورو امریکا انډایرکټلی چې دا آی پناه ورکړي یا آی خلاف کم از کم امریکا د آی خلاف اکشن نه کړي او په مونږ الزام لګی چې مونږ دلته نه اخلو دا غلطه ده. داسې اوس داسې لګي چې دواړو خپل کې دا 13 ورځو کې خو ډېر زیات حالات خراب شوي وو. اوس سرحد پورې کې دي چې دواړو یو بل سره دغه کړي چې یاره پاکستان هم دلته اکشن علی او امریکا به هم هلته اکشن علی او افغانستان گورنمنٹ یا ډایریکټلی یا انډایریکټلی.
بلخوا د پاکستان د فوج په خوانی بریګیډیر او د امنیتی چارو په محمود شاه وای امریکا په پاکستان ډیر فشار واچو خو بیا هم پاکستان دې ته اړ نکړې شو چې خپل پالیسی بدل کړي. نوموړي نور اویل
امریکای سوچ کو چې دا خو ځمکانو کارو نکړو نو اوس دا اعلان کړی دی چې د پاکستان او د طالبانو طرف چېری مطالبی دي په هغې باندې به غور کېږي. د هغې په نتیجه کې دا چې کوم په دې ټوله مسله کې چې اصلي وګړي چې ټرورست دي هغه ډله دي او په افغانستان کې ناست دي او چې کله د سینکچوریز خبره کېږي نو دغه سینکچوریز دي چې افغانستان کې دي خبره ده چې دا یې وکړو او زما به شاید دا د ټوریزم په سلسله کې په دې ملک کې په دې ریجن کې دا یو قدم چې امریکای واغست.
تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار او لشکر اسلام ډلو د امریکا د تازه بیان په اړه لاس غبرګون نه دی خودلی. د یادونه وردا چې دا مهال د پاکستان د بارنو چارو سکرتره تحمینه جنجوا د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا په سفر ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګی. په پاکستان کې د سینټ تر انتخاباتو وروسته سیاسي ګوندونو هلې ځلې تېدې کړې دي چې د خپلې خوښې یو کس د سینټ مشر کړي. د سینټ د 250 غړو دنده د مارچ پر 11 پای ته رسیدلې او ټاکل شوی چې د سینټ مشر د مارچ پر 12 وټاکل شي. خو پښتنه دا چې د سینټ مشر یا چیرمین دغه څوکۍ سرځوخت لري. د پښتنه عبدالحی کاکر له عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي سینټری ستاره یاز نه کړي نو هغه وایي
چیرمن چې دلته کې چې څومره اهم فیصلې دي هغه به د سینټ نه پاس کیږي نو هغه به اعلی مخ کیږي. نو دې کې د دې چې کم مشري د هغه خپل په پورا د پاکستان په سیاست کې سیاست نه بغیر د هغه یو اکنامک ډیولپمنٹ شو پر مختد څومره د پاکستان کې څومره فیصلې کیږي د هغه په کې ډیر اهم رول دی. د هغه نه بغیر د سینټ پورا د غړو نه بغیر چې تر څو هغه غبیل یا د هغه فیصله نه پات کړي نو هیڅ هم په پاکستان کې د پاکستان د آئین مطابق هغه نشي کېدی. نو د دې چې بیا کوم شهري نه تاسو د هغه نه د هغه افادیت وګورئ چې څومره به که بیا صدر نه د پاکستان نو د صدر پاکستان هم
خودی کیو ستاره صاحب تاسو بارل په خوا تجربه م لري. دا ځل چې کوم د پارټیانو ترمنز کوم جوړ توړ او دا روان دی دا ځل خبره بیل ده که هر ځل هم دغه سی غورځي پرځوي هلی ځلې وي د پردې شاته کوششونه یعنی د دې او دې هر وخت هم دغه سی ورته سیاسي هلی ځلې کیږي کنه دا ځل مختلف دی.
همیشه دا جوړ توړ لګي دا ځل ځکه زیات ټول تخاریږي چې پارٹیانې متفقېږي نه، نو هغه الیکشن لا خبره رواني اسې بداو چې اکثر بداو شو چې متفق بشوي او مشر به والا او تاکو او زمونږ په ټایم کې چې کله زه دلته کې نوې راغلی وم نو د ډیپټي چیرمن لپاره باقاعده الیکشن شوی وو، هغه وخت کې هم شوی وو، خو دې وخت کې لږ شانتي هاي دا ورکړی شوی دی چې دوه اهمې پارټۍ چې دي نواز لیگ او پیپل پارټي هغه یو بل ته مخ په مخ باندې ولاړ دي او کوو چې بالکل یو شانتي هغه دغه چې کموټونه دي هغه ورته یو شانتي روان دي، نو دې سره لګا چې اوچت شوی دی چې اخر دا د کې بسو ګټي لگا دا روان چیرمن د کومې پارټۍ نه او دا دواړه پارټۍ دي هغه بخپل تر اوسه دام نه دی کړی ځکه چې بخپل حکم دا غي سل لاندې باندې روان دي چې هغه نو هغه وجه نه خلکو لږ زیات دغه شوی دی چې اخر دی دا سینټ چیرمن بس.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د خبرونو لنډیز د ملیحه میرزاده نه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي چې د یو ملګري د پښتنو د ماوري عدالت وژنو او بې درکه کسانو د موندلو لپاره راوتي دي. نوموړي نن د بلوچستان په کلا سیف الله ضلع کې یو ولسي غونډې ته د وینا پر مهال د بې درکه کړل شوو کسانو په موندلو ټینګار وکړ. د پاکستان سپریم کورټ د خالی په ورځ د غبرګ شریعت لرونکو سینیټرانو په مقدمه کې د عبوري حکم لاندې څلورو نوو منتخب شوو سینیټرانو ته د سینټ چیرمن او مرستیال چیرمن انتخاب لپاره د ووټ اچولو اجازه ورکړې. په خیبر پښتونخوا کې په لومړي ځل په بازارونو هوټلونو د خوراک څښاک شیانو د څارنې لپاره د فوډ سیفټي او حلال فوډ اتارټي په نوم محکمې کار پیل کړی دی. د سولې ان امن انعام ګټونکې او د تعلیم مبارزې ملالۍ یوسفزۍ د سختدریزو نظریو د ښځو په وړاندې امتیازي سلوک ختمولو په لړ کې د نورو ګامونو غوښتنه کړې. د ډیوډ لیټرمن پروګرام کې ملاله د مارچ په نهمه په مرکه کې ویل هیله لري چې ډېر خلک به د سختدریزو خلاف ودرېږي. چارواکي وایي د افغانستان په هلمند ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو په یو کاروایي کې لږ لس مشکوک وسلوال وژل شوي دي او دیارلس نور ژوبل دي. د افغانستان ملي امنیت ادارې نن په بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د هلمند د لښکرګاه په خوشکابه سیمه کې عملیات وکړل. هند او فرانس یوه معاهده لاسلیک کړې چې مقصد یې د هند په بهر کې د پوځي همکارو زیاتول او د یو اټومي برېښنایي مرکز جوړولو کار تیزولو باندې موافقه کول دي. د دغه اټومي تړون له مخې به د جیټپور په سیمه کې له پلان نه 9900 میګاواټ برېښنا پیدا کیږي. نیټو یوکرین ته د 9 هیوادونو مشتمل ائتلاف حتمی غړیتوب پایشترون کې هیواد حیثیت ورکړی دی. ګورجستان، مقدونیا او بوسنیا هرزګوینا ورلمخه دغه حیثیت لري. په سوواکې کې پرون په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهره کړې دي چې پکې د وژل شوي خبریال یان کوچاک او د ژوند ملګري د وژنې په اړه د مکملو پلټنو غوښتنه کړې. او د پاکستان سپر لیګ کرکټ لوبو کې د کراچی کینګز او ملتان سلطانز ترمنځ لوبه روانه ده. کراچی کینګز ټیم بیټنګ کوي او تر اوسه په 12 اوبر کې د یو لوبغاړي په نقصان 58 منډې جوړې کړې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته زمونږ همکاري ملیحه میرزاده وړاندې کوله. اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی درته شاهین بونیری وړاندې کوي.
د انګریزي ډان ورسپانې په یوې ادارې کې لیکلي دي چې د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د سینټ د یوې کمیټې غونډه پلان شوې وه چې پکې د ماشومانو نه د مشقت اخستلو په اړه په قانون سازۍ بحث کولو، خو په مقرره وخت د کمیټې په 20 غړو کې 25 غړي غونډې ته حاضر نشو. ورسپانې لیکلي دي باید د غیر حاضرو سینټرانو نه په دغه اړه پوښتنه وشي چې ولې په دومره مهمه غونډه کې شرکت جدي نه دی اخیستی. په اداریه کې راغلی چې په دغه اړه کرش میره مخې ته نه ده راغلی، خو په پاکستان کې زرګونه ماشومانو نه مشقت اخیستل کیږي او حقونه د خپو لاندې کیږي. د اردو ایکسپریس ورسپانې په خپل اداریه کې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه خطرناک بللی دي او لیکلي دي چې موجوده حالات د سیمې په مجموعي صورتحال اغیز پرېږدي. ورسپانې لیکلي دي که د داعش وسلوال ډله هم دغه شانتې خپلې هلې ځلې پر مخ یوسي، نو ورسره به د افغانستان پاکستان پولیس سره نږدې سیمې د بېقرارۍ سره مخ وي. د ایکسپریس ټریبیون په وینا پاکستان په افغانستان کې د قراري لپاره خپله برخه هڅې کوي او بل اړخته د امریکا سره د اړیکو پر ځای کولو لپاره هلې ځلې روانې دي، خو ښه به دا وي چې امریکا هم د پاکستان قدر وکړي او د برابرۍ په بنیاد د اړیکو پر ځای کولو لپاره آماده شي. له پیښور خبریدونکو مشرق ورسپانې په یوې اداریه کې لیکلي چې د شخصي سکولونو مالکان په کال کې دوه ځله د سکولونو په فیسونو کې زیاتوالی کوي. په سند صوبه کې د شخصي سکولونو لپاره په عدالتي کچا یو طریقه کار جوړ شوی دی چې پکې د سکولونو د مالکانو او والدینو د حقونو خیال ساتل شوی دی، خو په خیبر پښتونخوا کې په دغه اړه د پښتنې څوک نشته. ورسپانې لیکلی دی چې کله زده کوونکي نوي جومات ته لاړ شي نو د داخلې په نوم ترې فیس اخیستل کیږي، سره د دې چې هغوی له وړاندې دغه فیس ادا کړی وي. دغه شان د سکولونو مالکان د غیر نصابي سرګرمو په نوم د طالب علمانو نه په زرګونو روپۍ اخلي. ورسپانې لیکلي دی چې باید په دغه اړه باندې قانون سازي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز مجلې د افغانستان په کونړ کې د ډرون حملې په اړه لیکنه کړې چې باور کیږي پکې د تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله زوی د نورو وسلوالو تر څنګ وجل شوی دی. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي د تعلیم نه حاصلولو له امله ډېرې مهاجرې ښځې له لویو چیلنجونو او ستونزو سره مخامخېږي چې پکې د افغانستان مثال ورکړی دی. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده دروري.
ټایمز مجله لیکي داسې باور کیږي چې د افغانستان په کونړ ولایت کې په امریکایي ډرون برید کې تر شلو زیات وسلوال وژل شوي دي. ویل کیږي چې دغه برید د وسلوالو طالبانو مشر مولا فضل الله په یو مرکز شوی دی. داسې باور کیږي چې په وژل شو کې د مولا فضل الله د زوی عبدالله په ګډون نور لوړ پوړي کمانډران هم شامل دي. باغوی کې یو کاری یاسین وو چې باور کیږي ځانمرګو برید کوونکو ته یې تربیت ورکو. مجله لیکي امریکا لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو پاکستاني او چارواکو دعوا کړې چې په دغه برید کې له اسلام آباد نه استخباراتي مرسته شوې وه. دا پیښه په داسې وخت مخې ته راغلې چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات کړکېچن دي او امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ پر پاکستان فشار راوړي چې په خپله خاوره د وسلوالو د پټنځایونو خلاف ګامونه پورته کړي. تحریک طالبان پاکستان له افغان طالبانو نه جلا ډله ده چې په پاکستان کې په ډېرو خونړیو حملو کې لاس لري. مجله د خبریال رحیم الله یوسف زئی له خولې لیکي دا سخکاری چې د امریکا او پاکستاني او استخباراتو ترمنځ همکاري موجوده ده. نوموړي وایي تقریبا 80% د ډرون حملې له پاکستاني او چارواکو سره د رابطو او همکارۍ په بنیاد کیږي. د رحیم الله یوسفزئی په خبره د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ تعلقات په ښه کېدو دي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي تعلیم د کامیابۍ کنجي ده. مجله لیکي په امریکا او برتانیا کې ډیرو مهاجرو ښځو ته چیلنجونه ځکه هم زیات شي چې هغوی په انګریزي ژبه نه پوهیږي. د دې نتیجه دا وی چې خځې په ټولنیزه توګه مخته نشي تللی، د کورنۍ رشتې په ښه توګه نشي ساتلی چې بل اخره د ذهني فشار او ذهني ناروغو سره مخامخ شي. مجله لیکي د دغو ستونزو مهمه وجه دا ده چې دغه خځې چې له کومو هیوادونو سره تعلق ساتي هلته په تعلیم توجه نه ورکول کیږي. نیوز ویک لیکي افغانستان اوس هم د طالبانو د واک ته وخت اثرات لري. دغه هیواد په دوامداره توګه د غیر مستحکم حکومت او د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ دي. په دې کې تعلیم او تعلیم یافته خلکو ته ډیر نقصان رسیدلی دی. مجله لیکي طالبان او اسلامي دولت وسلوال هر ممکن کوشش کوي چې د تعلیم مخه ونیسي. تعلیم د غوی لپاره یو ګواښ دی ځکه چې ولس بیا د وسلوالو د کړنو تپوس کوي او د نظریې مخالفت یې کوي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنا او سخت دریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسا یو بجا
حجرا
په اته منټه د پاسا دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. امریکا په طالبانو غږ کړی چې راوړاندې دي شي او د افغانستان حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو د هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزی آسیا د چارو مسؤلې الیس ویلز د جمعې په ورځ یوې غونډې ته وویل د امریکا په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د ولسمشر اشرف غنی د وروستي وړاندیز ملاتړ کوي. په اړه یې تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزی آسیا د چارو مسؤلې الیس ویلز چې په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې وینا کوله وویل له طالبانو سره له کوم قید او شرط پرته د سولې د خبرو لپاره د ولسمشر اشرف غنی وړاندیز د 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو مشخصه او روښانه پیشنهاد دی. الیس ویلس چې د کابل د پروسې په کانفرنس کې هم ګډون کړی وویل ویلس وایي زه باور لرم چې د کابل پروسې دویم کانفرنس په حقیقت کې و تاریخي غونډه وه. ولسمشر غني په دې غونډه کې د سیاسي روغې جوړې لپاره له درنښت ډک لار تایید کړه او د پخلاینې لپاره یې په جزئیاتو د باور وړ یو لیدلوری وړاندې کړ. د امریکایي چارواکي ټینګار کړی چې وسلوال طالبان دي د ولسمشر اشرف غني پر دې وړاندیز جدي غور وکړي او زیاته کړې ده چې دا سینخانې شته چې دا وسلواله ډله د سولې دا وړاندیز ارزي. د فبروري په 28مه نیټه د کابل د پروسې په غونډه کې ولسمشر اشرف غني د طالبانو سره د سولې یو هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه او په کې له دې وسلواله ډلې سره له شرط پرته د سولې خبرو ته چمتووالی وښود. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل طالبانو ته چې د سولې کومه روښانه طرحه د کابل پروسې په غونډه کې وړاندې شوه تر دې مخکې د وسلواله ډلې ته هیڅ کله داسې روښانه او هر اړخیز وړاندیز نه و شوی. حکمت خلیل کرزی چې د چک د جمهوریت په مرکز پراګ کې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل دوی چمتو دي چې د بهرنیانو د حضور په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي.
ما د صوبتای خود در پروسې کابل
خغلی کرزی وایي ما د کابل د پروسې په غونډه کې دا هم په ډیر وضاحت وویل چې موږ چمتو یو په افغانستان کې د بهرنیانو په پوځي حضور هم له طالبانو سره خبرې وکړو. هیڅ وخت په دې حد وضاحت نه و موجود.
وضاحت هیڅ وخت نه بوده
خو طالبانو په پرلهپسې توګه له افغان حکومت سره د خبرو کول رد کړي او ټینګار کړي چې واځي د امریکا له متحده ایالاتونو سره مستقیمه خبرې کوي هغه څه چې امریکایي نه مني. ولس چې د امریکا له لوري د افغانستان د سولې د خبرو مشریام کوي وای امریکا د قید او شرط پرته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پایل ملاتړ کوي. نو مولي سولې ته د طالبانو د چمتو کولو په برخه کې د پاکستان رول هم مهم وباله خو زیاته کړه واشنگتن د پاکستان له خوا تر اوسه په دې برخه کې کوم جدي اقدام نه دی لیدلې خو ټینګار وکړ چې دوی بل پاکستان لري ولاړ نشي ځکه د دې امریکایي ډیپلوماټي په وینا پاکستان سولې ته د طالبانو په حاصلولو کې مهم رول لوبولای شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې دي
هر طرح کرے بدرنګ څه کړه چې دا غمین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نه غوړي چې موږ به نه ځمنو ته بوتو ته کینی ټول تخته په لاو غړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي پاکستان له افغانستان څخه مشخصې غوښتنې لري چې د بحث وړ دي. هغلی حکمت خلیل کرزی چې د چک جمهوریت له چارواکو سره د رسمي لیدنو کتنو لپاره پراګ ته راغلی وو په یو ځانګړي مرکه کې یې د مشال لیډیو افغان څنګه ته وویل افغان دولت چمتو دی چې د پاکستان له دولت سره د دولتونو په کچا د دوی په مشخصو غوښتنو خبرې وکړي. د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د حکمت خلیل کرزی د سرګندونو مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ازادي رادیو ته ویل دوی په تیرو څو کلونو کې له پاکستان څخه پر لپسې یو روښانه غوښتنه کړې او هغه دا چې له ترهګرۍ او افراطیت څخه د افغانستان کې د یوې وسیلې په توګه کار نه اخلي. خغلی کرزی ویل له پاکستان څخه یو وخت چې د دولتونو په سطح ورسره کینی او پر ټولو مسلو ورسره بحث وکړي. د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د لوړپوړي افغان ډیپلوماټ د پاکستان د غوښتنو په اړه وویل پاکستان په بحثونو کې په جزئیاتو خپلې غوښتنې پر روښانه توګه نه وایي خو موږ ویلی شو چې مشخصې غوښتنې لري چې د بحث وړ دي او موږ چمتو یو چې بحث پرې ورسره وکړو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال زیاته کړه پاکستان یو اندېښنه د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې دي خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان نه غواړي چې افغانستان او هند اړیکې ولري حکمت خلیل کرزی وویل
مشخص نه میګن اما بسیار به وضاحت میگه که شما
خغلی کرزی وایي مشخص نه وایي خو دا په ډیر وضاحت وایي چې ستاسو دوه هیوادونو استخبارات چې د افغانستان ملي امنیت او د هند استخباراتي اداره را دي خپلو کې نږدې اړیکې لري. په خایده هم ویل چې په افغانستان کې هندستان دولس کنسلګری لري ډیر داسې مسایل شته چې حقیقت نه لري له همدې کبله مو ورته ویلي چې راشي او له موږ سره کې خغلی کرزی که څه هم ونه ویل چې ګوند پاکستان ترې د ډیورن کرخې په اړه کومه غوښتنه کړې کنه، خو ویل چې د ډیورن بحث د افغانستان د حکومت له واکه پورته دی. د په وینا دا د افغانستان د خلکو او لوی جرګې بحث دی، د قومونو بحث دی او په یو لوی چوکاټ کې باید دا خبرې وشي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان که مخکې همکاري نه وکړي ولې فکر کوي چې اوس په همکاري وکړي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل اوس یو څه بدلون نه راغلی. د ښاغلي کرزي په وینا پر پاکستان نړیوال فشارونه په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو او ځینو نړیوالو سازمانونو لخوا فشار زیات شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د افغان چارواکو په استازولۍ په ګڼو نړیوالو او سیمه ییزو غونډو کې د افغانستان استازیتوب کړی. له دې څخه نوموړی لومړنی افغان چارواکی و چې څو کاله مخکې د پاکستان په منځګړیتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې له طالبانو سره د لومړي پړاو مخامخ رسمي خبرو مشري وکړه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال لیډیو ته وګی. د جرمنی ډی پی ای خبری ایجنسی په پاکستان کې د مدني فعالانو لادرکه کیدو په اړه لیکنه کړې. په لیکنه کې راغلي چې په دې هیواد کې هغه کسان لادرکه کیږي چې په مبینه توګه د دې هیواد په ادارو نیو کې کوي. خو په دې راپور کې چې کوم تورونه لګول شوي نو د هغې په اړه د پاکستان د ریاستي ادارو کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. البته په تیر وختونو کې ورته تورونه رد کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جرمنی ډی پی ای خبری ایجنسی لیکي یو پاکستانی مدني فعال سمر عباس خپل کور ته ستون شوی. د ملګرو د جمعې په ورځ ویل چې نوموړی یو کال مخکې په مبینه توګه د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې له دې کبله لادرکه کړی و چې په پوځ به یې نیوکې کولې. اجانس لیکي سمر عباس تیر کال د جنوري په میاشت کې سره د نورو هغو بلاګ لیکونکو او فعالانو لادرکه کړل شو چې د پاکستان په سیاست کې د پوز پر مداخله به یې لیکنې کولې. د اجانس په راپور کې راغلي چې د پاکستاني ټي وی ګانو ځینې هغه انکران چې د دې هیواد له استخباراتي ادارې سره نږدې دي، هغوی وروسته تور پورې کړ چې سمر عباس او ځینې نورو پر فیسبوک هغه پاڼه چلوله چې په مشکوکه توګه یې د مذهب سپکاوی کړی و. دا بلاګ لیکونکي چې له مختلفو خارونو لادرکه کړل شوي وو یو په یو واپس خپل کورونو ته ستنه شوي. په دوی کې ځینې ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې تښتولي وو. په دوی کې یو تن چې ځان یې خوندینه احساسو پاکستان یې اهم پرېښود او نیدرلینډ ته ولاړ. د پاکستان ولسي او مترقي اتحادیې په نامه د ادارې یو غړی طالب عباس چې د سمر عباس ملګری اهم دی وایي چې عباس خپل کور ته ستون شوی او روغ دی. طالب عباس پر دې اړه څه ونه ویل چې عباس کله خوشې کړل شوی، خو اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي چې نوموړی د نهې په ورځ د کراچۍ په مضافاتو کې خوشې کړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې یو بل مدني فعال رضا خان چې د پاکستان او هندوستان ولسونو ترمنځ یې د رابطو جوړولو لپاره هلې ځلې کولې، د دسمبر په میاشت کې په لاهور کې لادرکه کړل شو. تر دې دمه یې هیڅ درک نه دی لګېدلی. یاد وي چې د پاکستان پوځ د ډی پی ای خبری ایجنس د دې وروستي راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو په تېر وختونو کې یې دا قسمه تورونه رد کړي دي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند د دغو پښتنو جوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکړي دي پارلمان کې.
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
تا تاسو مشال لري ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورته جلال آباد ته په جلال آباد کې د افغان مرمنو د پرمختګ موسسه چې د خلکو د فعالیتونو د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې کار کوي د مرمنو لپاره د لاسي صنایعو د زده کړې مرکز هم پرانیسته دغه مرکز یو تن غړي هدیه رحماني چې د خزو په بڼه کې د نورو مرمنو سره یو ځای په لاسي صنایعو جوړولو بوخته ده په جلال آباد کې د موږ همکار باز محمد عابد ور سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په لاسي صنایعو کې دوی څه ډول لباسونه جوړوي نو هغوی
مونږ په دې سنټر کې بسترې جوړول د ماشومانو چې دا شپږ ټوټي دوه قلب بالغ دی او چار کنجه او یو کمپل لري او لاسي صنایع کالي جوړو د ماشومانو د لویانو او سادرونو ور سره جوړو او لاسي غاړې پکې جوړو چې ډیر زیات فروش لري چې بیلابل قسمونه لري او مشتری هم فرمایش را کینو هغه هم ورته جوړو
50 خوندې در سره کار کوي اومدلته زد کړه کړي د وس خپل کورنۍ ته د لارینا نه په خپې د کولیش
دا 50 نفر چې اوس مفعلن مونږ سره کار کوي دوی ډیر څه زده کړی دی او فعلن چې دا هر یو د خپل کورنۍ نفقه برابرول شي کچېری دوی په میاش کې لس سیټونه تولید کې نو دوی ته 5000 روپۍ کې افغانۍ یعنی کولای شي چې د خپل مصرف او خپل د کور مصرف د دې لارې پوره کړي
ښه تاسو چې دغه مصنوعات تیار کئ د خرسلو د پاره مارکیټ لري چیرته خلک داخلي
bale مونږ چې دی څو رقمه مارکیټونه لرو چې په کابل کې هم مارکیټونه لرو په ننګرهار کې هم مارکیټونه چې په شریف پلازا کې په درې دکانونو کې خرڅيږي او حتی مونږ د خپل شایان خارج ته هم لیږو
خارج ته څنګه لیږي
خارج ته چې دی مونږ یو دکاندار سره قرارداد کړی دی چې هغه هم د لاسي صنایع دکان لري پلندن کې او په دوبه کې او هغه موږ ته فرمایش را کوي چې کله فرمایشونه جوړ شول د کارګو د لارې موږ هغه ورته لیکو
او تاسو سره چې دغه 50 کوند کار کې انده 50 دي کڼور امرزیز د کړه کې او بیر
خو دا 50 شې دي موږ سره رسمي دي او نور چې دي 200 شاګردان لرو چې هغه فنی او حرفوي زده کړې زده کوي دا 50 نفر فعلاً شپږ میاشتې زده کړې او دوی خلاص اوس دا ټول خپل استادان شي دي دا خزه چې کار کوي په سنټر کې کار کوي دا چې د باغ زنانه کې
خزه د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي پداندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
تاسو مشال دې ته وګي ورزو سواد ته په منګور کې د ځای ټولنې اخلاص زلمو کتاب زای نومي مرکز جوړ کړی دی چې پکې د کوونکو ته هغه کتابونه وړیا ورکول کیږي کوم چې یو ځل استعمال شوی وي د ټولنې مشروعي چې یو مقصد یې د زده کوونکو مرستې کول دي او بل مقصد یې کتابونه د ضایع کېدو څخه بچ کول دي په دغه اړه راپور وړاندې کوو
د سوات مرکزی خار منګوري او سیدو شریف سړک په غاړه ځی ټولنې کتاب ځای نومي مرکز پرانست کړي چې پکې یو شمیر د پښتو اردو انګریزي ژبې او د کالج د کوونکو لپاره کتابونه اخوډې شوې دي د ټولنې مشر غوث علي خان وایي چې دوی د کتابونه د کورونو څخه راټول کړي یا د ردی خرڅونکو څخه په ارزانه بیا اغستي او دغه مرکز څخه د کوونکو یا د کتاب لستونکو ویډیا کتابونه ترلاسه کولای شي
مونږ مقصد دا دی چې مونږ علم خور کو علم خور کو هر سړي ته د علم ورسی استعمال
کتاب مرکز تا ولارد جانزیب کالج یو زده کوونکی مورس خان وای چې دغه ډیر ښه عمل دی او دوی به د کتاب ځای سره پوره پوره مرسته کوي
مونږ به خپل کوشش وکړو چې ان شاء الله تعالی چې خپل یو کتابونه لپاره دغه کولاو کو ان شاء الله چې موږ خپل پوره کوشش کوو دا ټول مرګري زما سره چې کم دي دوی خپل کتابونه راوړي موږ به کمپین چلو موږ به کالج کوی وړو تا
یو بل زده کوونکی سیرات چې په کالج کې د دویم کال زده کوونکی دی وایي چې د زده کړو نوي کتابونه په ګران نرخ بلایويږي ویډیا کتابونه ترلاسه کول سره به د ضرورتمند زده کوونکو لوی خېګړه وشي
دا ډیر ښه سوچ ته موږ ډیر شي کسان چې هغه لکه کتاب وسنه کې کتاب نشي اغسته نو دا زما په نسبت باندې لګ ډیر ښه سوچ ته موږ کوشش کوو چې وازی دا زینو په دې غونډو علاقې کې پارز ځای کې دا کتاب ځای جوړ کو او دا غیره پر مو خپل کوشش کو.
د یادې ټولنې غړي وای چې کتاب ځای ته ها خلک خپل کتابونه د ډالې په توګه راوړي شي. اچا سره چې په کورنو کې کتابونه هڅه پراته وي یا هغوی پکې یو ځل زده کړې کړې وي دا کتابونه دې پردای کې ورکول په ځای دوی ته حواله کړي دوی به وړاندې په کار راولي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالو په لړ کې د جمعې په ورځ دوه لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې لاهور قلندر ملتان سلطان ته او په دویمه لوبه کې اسلام آباد یونایټډ پېښور زلمي ته ماتې ورکړه. د دې دواړو لوبو حال د موږ همکار احمد شاه زمي وړاندې کوي.
د پاکستان سپر لیگ سیالیو شلمه شل اوریزه کرکټ لوبه تیر مازدیګر په دوبۍ کې وسوه چې لاهور قلندرز او ملتان سلطان سره مخامخ ول. ملتان سلطان لومړی بیټنګ وکړ او د یو سلسوار لسمنډو په جوړولو سره ټولو لوبډاله وسوځیدل. په جواب کې لاهور قلندرز په 19 اوور کې د څلور لوبغاړو په سپځیدلو هدف ترلاسه کړ او لوبه یې په شپږ وکټونو وګټله. د دې لوبغاړو لوبغاړي د لاهور قلندرز شاهین اپریدی وټاکل سو چې 15 وکټونه ترلاسه کړي وو. لدی وروسته د پاکستان سپر لیگ سیالیو یو یوشتمه لوبه 13 شپه په دوبۍ کې د اسلام آباد یونایټډ او پېښور زلمي تر منځ وسوه. اسلام آباد یونایټډ لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل سو شل اوورونو کې یو سل دو اتیا منډې جوړ کړې. په جواب کې پېښور زلمي په شل اوورونو کې یو سل شپږ پنځوس منډې جوړ کړې او لوبه په شپږ ویشت منډو وبایله. د دې لوبغاړو لوبغاړي د اسلام آباد یونایټډ جی پی ډومینی وټاکل سو چې پر څلور پنځوس توپونو یې درو اویا منډې جوړ کړې او تر پایه اووه نسوځېدي. د پاکستان سپر لیگ په لړ کې نن دوه لوبې کیږي. لومړی لوبه د پېښور پر وخت مازدیګر 4:30 بجې د کراچي کینګز او ملتان سلطان ترمنځ کیږي. دویمه لوبه بیا د پېښور پر وخت د شپې پر 9 بجې د پېښور زلمی او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ کیږي. په دې سیالیو کې ټول شپږ لوبډلې برخه اخلي. تر دې دمه تر ټولو زیات لوبې اسلام آباد یونایټډ ګټلې دي، بلخو د لاهور قلندرز لوبډله تر ټولو شاته پاتې ده. روان سالی د فبروري پر 22مه د متحده عرب امارات په دوبۍ کې پیل شوې. ټاکل شوی چې پایلوبه به د پاکستان په کراچي ښار کې د مارچ پر 25مه تر سره شي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو لري به شک چوه
ډیره سخت راوړی تیر هر څه ته
زو شو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن نه ساته د خبرونه په دې د پای ته رسی، خو د دینه مخکې درته د خبرونو لنډیز زمونږ همکار ملي حامیر زاده وړاندې کړ.
پختون تحفظ تحریک مشر منظور پختون ویلی چې دی او ملګری یې د پختنو د ماورای عدالت وژنه او بېطرفه کسانو د موندلو لپاره راوتي. نوموړي نن د بلوچستان په کلا سیف الله ضلعه کې د ولسي غونډې ته د وینا په وخت د بېطرفه کړل شوو کسانو په موندلو ټینګار وکړ. د پاکستان سپریم کورټ نن د غبرګ شریعت لرونکو سینیټرانو په مقدمه کې د یو عبوري حکم لاندې څلورو نوو منتخب شویو سینیټرانو ته د سینیټ چیرمین او مرستیال چیرمین انتخاب لپاره د ووټ اچولو اجازه ورکړې. په خیبر پختونخوا کې په لومړي ځل په بازارونو، هوټلونو او د خوراک څښاک شیانو د څارنې لپاره د فوډ سیفټي او حلال فوډ اتارټي په نوم محکمې کار شروع کړی دی. د سولې امن انعام ګټونکي او د تعلیم مبارزې ملالۍ یوسفزۍ د سغدریزو نظریو د ښځو په وړاندې امتیازي سلوک ختمولو په لړ کې د نورو ګامونو غوښتنه کړې. د ډیوډ لیټرمن پروګرام کې ملاله تماش په نهمه په مرکه کې وویل هیله لري چې ډېر خلک به د سغدریزو خلاف ودرېږي. چارواکي وای د افغانستان په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په کاروایي کې لکتر لګل لس مشکوک وسوال وژل شوی دی او دیالس نور جوړول دي. د افغانستان ملي امنیت ادارې نن په بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د هلمند لخرګا په خوشکابه سیمه کې عملیات وکړل. هند او فرانس یو مایده لاسلیک کړي چې مقصد یې د هند په بهر کې د پوځي همکارو زیاتول او د یو اټمي برېښنایي مرکز جوړولو کار تیزولو باندې موافقه کول دي. د دغه اټمي تړون له مخې به د جیټپور په سیمه کې له پلان نه 9900 میګاواټ برېښنا پیدا کیږي. نیټو یوکرین ته د 9 هیوادونو مشتمل ائتلاف حتمی غړیتوب په خواهش لرونکي هیواد حیثیت ورکړی دی. ګرجستان، مقدونیا او بوسنیا هرزګوینا وار له مخه دغه حیثیت لري. په سلوواکیا کې پرون په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهرې کړي چې پکې د وژل شوي خبریال یان کوچاک او د ژوند ملګري د وژنې په اړه د مکملو پلټنو غوښتنه کړې. او د پاکستان سپر لیگ کرکټ لوبو کې د کراچی کینګز او ملتان سلطانز ترمنځ روبه روانه ده. کراچی کینګز دا وخت بیټنګ کوي او تر اوسه په 11 اوور کې د 2 لوبغاړو په نقصان 109 رنونه جوړ کړی دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته ملي حامد زاده وړاندې کولو. عثمان مجید بابر، ملیحه او روحلا زدران ته د مشال ریډیو د خبرونو اجازه راکړي. په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ. د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.